بیرو سپونه اینو دام بهتر را خو که کسان کب بیل آغای پدریو سپونه مای ترسیم پیش دری سپونه من به جنابی که جوڑاول دا بهتر دی
فایه که لسپونه دا سیده کولو احتمام پکار دی ضروری دی آغای دا پارا بهتر طریقه دا دا چه دا مخینا چونه و غیره واچه ولیشی او پا آغای بانه دا ادری دلو اعلان و هدایت ورکړی شي نو امید دی چې سپونه جنازه بسیده شي ورنه دې نه علاوه اکثر جنازو کې تاسو ګورئ سپونه هغه کاږه او خرابي جنازه کې به اول امام چې کله الله اکبر وایي تکبیر تحریمه نه یې سره به په دې جنازه کې شریک کسان هم الله اکبر وایي او لاسونه به غوږونو ته ویسي لکه څنګه چې د مونځ په شروع کې الله اکبر ویلې کېږي او لاسونه غوږونو پورې وړلې کېږي د دې الله اکبر نه وروسته به ثنا ویلې کېږي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك د دې ثنا نه وروسته که فاتحه خو نه ویلې شي الحمد لله رب العالمین تر اخیره پورې نو هم مند جنازی کیږي او که فاتحه اویلې شي نو هم مند جنازی کیږي بیا دې پسې به دویم تکبیر اویلې شي الله اکبر دې دویم تکبیر کې به لاسونه غوږونو ته نه وړلې کیږي دویم تکبیر نه وروسته بیا درود ویلې کیږي او بهتر درود هغه دی چې کم منګ او تاسو په مونځ کې لولو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دين رستبات دريم زلباني الله أكبر أوليشي د تکبیر سره به هم لاسونه غوږونو ته نه اوچتولی شي د دې دریم تکبیر نه وروسته بیا دعا ویلې کېږي د مړي دپاره او چې کله دا مړی مخکې مونږ ویل نارینه دی او که زنانه دی خو چې بالغ دی ځوانې ته رسېدلی نو دعا کلمات بیدای الفاظ بدای اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغیرنا وكبيرنا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان بعض روایتونو کې وسره دا ټکی هم راځي چې اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده دینه اضافي دعاګانې کلمات که انسان ته یادی چې کوم احادیثو کې راغلي بهتر ده او که یاد نه وي په دې باندې مونږ د جنازې ادا کیږي د دې الفاظو مطلب دا دی او معنا یې دا ده اصل کې دا جنازې ته چې کوم خلک حاضر شوي دي نو دا یو اخیرنی وفد دی جرګه ده د دې مړي په باره کې الله رب العزت ته درخواست کوي او الله ته نه دعا غواړي دې مړي دپاره چې دی اوس داسې حالت کې دی چې توبه نشي ویستلی او نیک اعمال هم نشي کولی بس د دې حاضرینو تا ته درخواست دی چې الله دته بخښنه وکړي مانا ادا دا اللهم اغفر لحینا و میتنا اللہ بخن وکی زمن جواندو مسلمانانو تا او چی کم مڑی شوی دی او خاص کر دا موجودا مڑی اللہ دا تر دا گناہونا معاف کی و شاہدنا و غائبنا کم مومنان مسلمانان چی حاضر دی او شریک دی پدی جنازہ کی او کم شریک ندی او غائب دی اللہ طولو تا بخن وکی و صغیرنا و کبیرنا زمن معشومان او زمن مشران اللہ طولو بخی و ذکرنا و انسانا نارینا و زنانا طولو بخی اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام اللہ من کی چی سو وقت پوری کم کسان نارینا یا زنانا جوندی ساتلو پیسلی او داغی زندگی باقی بی نا اللہ من پا اسلام بانی جوندی و ساتی اسلام ویلے کی گی دا اللہ تعالی تابیداری پا عملی طریقی بانی کول من اللہ ستا دا عبادتونو او دا احکام و منگل توفیق راکی ومن توفيته منا فتوفه على الايمان او من کی چې دچا د مرګ په اسلې الله نه هغه باندې د ایمان په حالت کې مرګ راولي د صحیح عقیده او د صحیح ایمان دې دعا نه وروسته بیا سلورم تکبیر الله اکبر، او سلورم تکبیر نه وروسته بیا ښي طرف او ګس طرف ته سلام وګرځولی شي. السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم ورحمت الله. دا د جنازې منز او د هغې طریقه ده. کله چې دا میت او مړې نابالغ دی، نو چې کله الک وي نو د هغه د دعا کلمات او الفاظ بدایي. اللهم اجعله لنا فرتا واجعله لنا اجرا وزخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. د دې الفاظو مطلب دا دی، دا کله چې نارینه یا زنانه بالغ دی نو د بالغ نه چې کومه گناه کیږي او د الله مخالفت کیږي نو هغه گناه حسابیږي، نو د هغه د مغفرت او د بخښنې به د الله نه سوال کوو چې الله ردی مړي نه کوم ګناهونه شي هغه ورته معاف کړي. لکه مخکې دعا ذکر شو چې کله بلوغ او ځوانۍ ته یو هلک او جینۍ نه دي رسیدلي نو د هغې نه چې کوم خلاف د شریعت کارونه کیږي نو هغه ګناه نه حسابیږي، ځکه دی مکلف نه دی. نو د هغه د مغفرت دعا موږ د الله نه نه کوو، ځکه هغه سم بخښلی دی. ای کی با دعا د دې لپاره کو چې الله دا مخ کې روان دي نه زمنګ د پاره سفارشی وګرځي او زمنګ د پاره ذریعہ د نجات وګرځي. او د دې کلمات او معنا او مطلب هم دغه دی، اللهم اجعله لنا فرتن، الله وګرځي دې ماشوم بچی لرا دې الک لرا دې مړی لرا زمنګ د پاره فرتن، دا سي مخ کې تلون کې چې مخ کې زمنګ د پاره انتظام وکي. واجعله لنا اجرا وزخرا، الله زمنګ د پاره اجر ثواب وګرځي او یو قیمتي ذخیره زمنګ د پاره وګرځي. واجعله لنا شافعا ومشفعا، الله دې زمنګ د پاره سفارشی وګرځي چې موږ لا د قیامت پر ورځ باندې بیا شفاعت کړي، او الله دا سه شفاعت او سفارش یا شفاعت او سفارش ته قبول او منظور کړي. دا خود الک د جنازې دعا ده، او طریقه د جنازې هم هغه ده چې کوم مخ کې تیر شوله، اول تکبیر دی الله اکبر وګونو تلاسونه وړل دي، بیا ثنا ویل دي، ثنا نه وروسته بیا دویم تکبیر، بیا درود ویل، بیا دریم تکبیر، بیا دغه دعا ویل چې اللهم اجعله لنا فرتن، بیا څلورم تکبیر، او بیا خی او ګس طرف ته سلام ګرځول. او چې کله دا نابالغه جینۍ وي نو د هغې لپاره هم د جنازې هم دغه طریقه ده، او د دعا الفاظ هم دغه دي. صرف دومره ده چې اللهم اجعله کې د دې هو په ځای باندې با ها وایو، نو الفاظ بدای اللهم اجعلها لنا فرتا واجعلها لنا اجرا وزخرا واجعلها لنا شافعتا ومشفعا. او معنا او مطلب هم دغه دی، الله دا ماشومه جنۍ زمنګ د پاره دسی مخ کې تلون کې وګرځي چې موږ له زمنګ انتظام وکي، او زمنګ د پاره دا ثواب او ذخیره وګرځي، او الله زمنګ د پاره سفارشی وګرځي، او زمنګ په حق کې دې شفاعت او سفارش قبول او منظور کړي. دا خو چې کله مړی یو وي جنازه یو وي نو دا هغه دغه طریقه وه. اوس که په یو وخت کې ډېرې جنازې حاضر شي نو که د هر یو لپاره جدا جدا جنازه کېدای شي نو بهتر ده، که جدا جدا جنازې نشي کېدلی حالات داسي نو بیا د ټولو لپاره یو جنازه کول او پړاول دا هم کافي دي. دغه کټ د جنازې یا دغه مړي د کېښودلو طریقه بدای، که ټول نارینه او بالغینی نو هغه به داسې نمبر په نمبر باندې دا کم کټم چې کېښودلې په دې پسې به مخ کې بیا بل بیا بل بیا بل، او په دې طریقه باندې به کېدو هر یو مړی او کټ چې د هغه د اخي طرف دا قبلې طرف ته راشي، او په داسې ترتیب باندې چې د ټولو سر او خپې برابر راشي یو بل نه مخکې وتلې راوتلې نه وي. د هغې وجه دا ده چې امام به د دې جنازو د دې مړو سینې ته ودرېږي، نو چې د هر یو مړی سینه هغه د امام په مخامخ او برابرۍ باندې راشي. او که دا مړی او جنازې څه نابالغه ماشومان یا څه بالغین سړي وي ځوانان سړي مشران، نو دا یې طریقه دا ده چې اول با بالغ سړی والا جنازه یو وی دوا دری وی هغه کې خودش په بسی با بیا رستو د ماشومان هغه ان دی امام او سکونو ته به نږدې د بالغ د جنازې کټي او بیا به د نابالغ وي که چېرته دا مړی او جنازې مختلفي څه نارینه او څه زنانه وي نو پای کې بهتر دا ده چې د نارینه د جنازې کټ امام ته نږدې کېښودی شي او پای پسې بیا د زنانه د جنازې کټ کېښودی شي او دا هغې هم دغه طریقې چې د ښي طرف او سایډ د قبلې طرف ته راشي او دواړه کټونه داسې برابر کې خودی شي چې امام د دې مړی د دې سینې مخامخ ودرېږي نو چې د دواړو کټونو او د دواړو مړو سینې ورته یو شان برابر راشي. بیا جنازه چې وشي نو د هغې نه وروسته به دا قبر ته وړو او هلته کې به ولا قبر کې دفن ورکوو. د جنازې د وړلو سنت طریقه دا ده که دا جنازه دا مړی ماشوم وي نو په لاسو کې د هغې وړل مناسب دي او که ماشوم نه وي بالغ یا بلوغ ته نږدې وي نو په کټ باندې د هغې وړل سنت طریقه ده او پای کې سنت دا ده چې څلورو بازوګانو والا کټ وي او څلور کسې په اوږې باندې اوچت کړي او هغې کې بیا ښه طریقه او مستحب طریقه علما دا لیکي چې اول سړی د مړي د کټ هغه بازو پرې خپلې ښۍ اوږه باندې کښېني یو څو قدمه والي بیا دې وروستو سر د بازو ته راشي او هغه هم په دې ښۍ اوږه باندې څو قدمه ویسي بیا دې بل سیټ ته واوړي او په دې ګس اوږه باندې هغه مخکې بازو کښېني بیا څو قدمه پس دې وروستو به د بازو دې وروستو سر نه راشي او هغه خپله ګس اوږه باندې کښېني. مقبره او قبر که نږدې وي نه په ګاډۍ کې وړل یا په سورلۍ او اس وغیره باندې وړل مناسب نه دي بلکې په اوبو باندې وړل او په کټ کې وړل دا بهتر دي. که ځای جدایي نو په ګاډۍ کې وړل بیا جایز دي پای کې څه کراهت نشته دی لیکن په غیر د ضرورت نه د مړي وړل په اوږه باندې یا په ملا باندې دا مناسب نه دي په دې کې د مړي یو قسمه بې عزتي ده نو علما یې ممنوع ګڼي. عین وروستو بیا قبر کې دفن کولی شي نو د قبر تیاری به پسې طریقه باندې نو قبر دوه قسمه دی یو ته لحد وی او دویم ته شق وی. لحد دې ته وی چې اول پر ځمکه کې یو ډوره وویستلی شي تقریبا یو فوټ یو نیم فوټ لحد کې به د انسان د قد د نیمې برابر کم از کم چې دومره ډورئ تقریبا هغه به دوه نیم فوټه خوشا یا داسې جوړیږي. دې باندې تاسو ته هغه تصویر ښیم دغه ډوره چې ویستلی شي نو بیا به د قبلې طرف ته په دې کې یو صندوق غوندې جوړ شي. نخته ښه که دغه نه ښکاري نو دې خبرې ته بیا توجه کوي. ښکاري که نه؟ اول به نیغه یو ډوره ویستلی شي د انسان د دې قد د نیمې برابر پای کې به بیا قبلې طرف ته یو صندوق جوړ شي یو وړه غوندې ډوره به پای کې جوړه شي هغه به د دې مړي ناپ کړی شوی او د هغې په مقدار باندې برابر دې ته لحد ویلی کېږي. په دې کې د مړي د سپارلو او د دفن کولو طریقه دا ده مړی به راوړلی شي او هغه به د دې قبر نه قبلې طرف ته هغه کټ کېښودی شي. بیا چې کوم کسان دا مړی دې قبر ته کوزی نو دې مړی نه به لاندې دوا یا درې صادرې لاندې کړي پای کې به دا مړی راوچت کړي او داسې په آرام سره به قبر ته ښکته کوي. لاندې چې کوم قبر کې دوه کسان یو کس یو هغې سپاري ناغه په آرام سره دی لاندې قبلې طرف تکم صندوق و نمنګ جوړ کړی دی ته به وردن نه کی او پای کې به قبلې طرف ته واړی. بعضی ځایونو کې داسې کیږي چې بالکل ستونی ستاغ نیغې سملی او صرف دا مخ ول قبلې طرف ته واړی، نو دا خلاف سنت طریقه ده. سنت طریقه دا ده چې دا مړی پوره په دې اړخ باندې واړی او رسو طرف نه ورته څه خاوره ضرورت خاوره تی سر ته یا د املا وغیره ته او مخې قبلې ته بالکل برابر کړی شي. په دې وخت کې به دا کلمات وایي چې بسم الله وعلی ملت رسول الله، د الله په نوم باندې او د جناب رسول الله په دین باندې منګ دې زه کې تا الله ته سپارو او الله ته دې حواله کو. د قبر د دې لحد د بندولو طریقه بدای چې کمی د کاڼي تختیری شناختیری کاغه ملاویږي ډیره خدا کنی، نو لرګي تختې مېره پر استعمالې شي او کاغه نه بیا د سیمټو نه چې کمی جوړې شوی تختې هغه استعمالې شي. خو اول کوشش دا پکار دی چې د سیمټو یا پوخ سیز یا پور باندې پخ کړی شوی سیز هغه پکې استعمال نشي که ضرورتونه استعمال جایز دی. اب او تنیغی ادرولې شي او که کم سوری پکی وي چودونه پکی وي نه پای کې به واړه کاڼي کېښودې شي او په هغې باندې به خټه وویشتلی شي پوره به هغه بند کړی شي. مخکې موږ ویلي وو چې هغه مړی کله وسپارو نو هغه کمې غوټې چې موږ ورکړې وي او تړلې مو هغه به کولاو کړی شي پرانیستلی شي. هغې نه وروستو بیا دا کومه باقي ډوره چې پاتې شوه نو دې قبر نه چې کومه خاوره ویستلی شوې ده دغه خاوره به واپس دې ته واچو په دې باندې به بند کړو او د دې نه اضافي د بل ځای نه وله خاوره راوړل دا مکروه دي، ښه کار نه دی. څومره خاوره چې راویستلی شوې بس هغه پې اچول پکار دي. او د دې قبر د پاسه بره جوړولو طریقه بدای چې دا به د اوخ د ګپو غوندې جوړیږي داسې شکل کې مربع بنی چوکور بنی کم چې عام قبرونه زمون مقبرو کې جوړ شي په دغه طریقه باندې. دلته کې ریشی تاسو ته د مقبره کې کافی قبرونه دي دا ټول شکل هم په دغه طریقه باندې جوړ دی. دې ته لحد ویلې کېده. دویم قسم د قبر هغې ته شق وایي. شق دې ته ویلې کېږي چې اول په دې ځمکه کې یو ډوره جوړه کړی شي یو فوټ یا یو نیم فوټ اندازه باندې، بیا د دې ډورې په دې میانس کې د انسان د قد د نیمې برابر یا د پوره قد برابر جوړه یو بله ډوره او صندوق جوړ کړی شي او هغه به د انسان د قد په برابر باندې وي او پلنوالی کې د انسان اندازې ته کتل پکار دي. خو د انسان د قد د نیمې برابر پلنواله یا داغې نه لږ معمولی کم دومره اندازه باندې کافی دی. دې کې سپارلو طریقه هم هغه ده چې کومه په لحد کې تیره شوله د مړي کټ هغه به د قبلې طرف ته کېښودی شي، مړی به د هغې نه راوچت کړی شي، لاندې قبر کې به هغه کېښودی شي او په دې ښي اړخ باندې به یې قبلې طرف ته پوره واړولی شي چې مخ او د هغې سینه وغیره پوره قبلې ته واوړي. اغه وخت کې هم دا کلمات او الفاظ وای چې بسم الله وعلى ملت رسول الله، د الله تعالی په نوم او د جناب رسول الله په دین باندې صلی الله علیه وسلم من دا مړی الله تعالی ته سپارو. دا غي اغه غوټي به کولاو کړی شي. د دې کتاب ستاسو د شق اغه تصویر خوده لیکي اغوټی به کولاو کړی شي او دای نه رستو په دې باندې د کاڼي اغه تختې شناختې یا لرګې وغیره اغه په د پاسه به دا صندوق بند کړی شي په آرام سره پکې خو دې شي د سر د طرف نه. او کم چودونه یا کم سوری چې په دې کې پاتې شي اغه په کاڼو باندې بند کړی شي او خټه او پاغي باندې وښتلې شي. نارینا سړی هغه شکل منګا قبر کې سپارو نو بهتره طریقه پای کې دا ده چې د پاسه پای باندې پرده ونه کړی شي د یکو زولو په وخت کې. د دې لپاره چې کوم حاضرین دي چې هغه وګوري یو تینا طریقه زده کی او دویم د هغې نه د عبرت اخیستلو لپاره دا یو بهترینه موقع ده د انسان لپاره او مخ د دې مړي هغه به کھلا وکړی شي او د زنانا چې کله موږ په قبر کې سپارو نو د هغې په دې قبر باندې به کافي پرده وکړلی شي د صادر وغیره نه ځکه د هغې سطر او پرده ضروري ده نو کله چې موږ د شناختې را شروع کړو اخیرانی شناخته او هغه تخته پاتې شي نو دغه ځای کې به هغه صادر موږ راکاږو کوم چې د پردې دپاره موږ استعمال کړی یو د پاسه پرده ده یو لاندې د سپارلو په وخت کې کوم صادر که استعمال شي نو د هغې د راویستلو به دغه طریقه وي بیا په هغې باندې خاوره واچولی شي او هغه هم دغه شانې مصنم په دې شکل باندې جوړ کړلی شي په هغې یو سر او د بل سره ته بیا شناخته یا ګټه نالول دا جایز دي د عثمان ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قبر باندې غالبا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ناله کړې وه د هغه د پیژندګلنې دپاره په دې لحاظ کې او په دې شخ کې کم یو قسم د قبر جوړول دا بهتر دي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اللحد لنا وشق لغیرنا دا لحد جوړول بهتر دي خو که کم یو علاقه کې او ځمکه کې لحد نه جوړیږي هغه پریوځي او د پریوتلو خطرې نو هغه ځای کې بیا شق جوړېدی شي او شق جوړول دا هم جایز دي او صحیح طریقې باندې قبر دي کله کله داسې چې یو ځای کې د سیلاب در اتللو یا د اوبو خطرای یا غزه جبای نو هغه ځای کې د مړې په تابوت کې دفن کول هم جایز دي علما یې بهتر دار چې د تابوت کې ورته بیا لاندې لږه معمولی غون مخاور واچولې شي او کم ځای کې چې د اوبو یا نورې داسې خطره نه نو تابوت استعمالول بیا نه دي پکار سنت طریقه دار چې صرف پرې کفن کې دا مړې په دې قبر کې کی خو دې شي کله کله داسي یو ځای کې خاوره نرمه یا هغه ځای کې شګی او هغه قبر جوړیږي نه هغه رابېږي او راغورځیږي نو بیا دې قبر د جوړولو دپاره دې غاړو ته بلاک یا خښته لګول چې د قبر هغه شکل جوړ شي نه دا جایز دی او په دغه طریقه باندې جوړول پکار دي تاسو د هغې یو تصویر هم خود لیکیږي دا کومه ډوره چې جوړه کړی شي اول یو فوټ یو نیم فوټ او بیا بالکل دې په میانس کې د مړي د کېښودلو دپاره چې کومه لاندې د انسان د نیم قد یا د پوره قد برابر جوړه یو صندوق او ډوره جوړیږي نو که هغه چرته نه برابرېدله نو د هغې د دواړه سیډونو ته بلکې د څلور واړو سیډونو ته بلاک یا خخته لګول او په یو دیوال جوړول دا هم جایز دي د ضرورت د وجه نه او که دغه څه خطره نه وي نو بیا د استعمالول مکروه دي علما او شریعت یې بد ګڼي د قبر تیارولو وخت کې د یو څو ضروري خبرو لحاظ ساتل پکار دي لکه مخکې موږ ویلو چې کله مړې وشي نو اول د ځای د متعین کولو فیصله پکار وه اول ته کې قبرستان والا سره رابطه هم پکار وه بیا دې لپاره یو څو کسان متعین شي او هغه قبرستان کې د قبر دپاره یو ځای خوښ کړي چې بس دې ځای کې به دا قبر جوړو نو د قبر د جوړولو نه مخکې ځان سره سړی سامان سوچو کې چېرې هلته کې څه څه پکار دي هلته کې کوداله پکار ده او بیلچه پکار ده مثال په تور باندې د جانصیب او وزیر صاحب تاسو سره سامان حاضر کړی دی همدغه ټیبل باندې ورته وښې وه دغه اوزار دی بیلچه کوداله رمبې او دا سیزونه دا پړواک کای وغیرہ دا دغه سیزونه دي چې د قبر د جوړولو په وخت کې دیتا ضرورت راځي نه اسنه چې تا یو چیز وړي او بل دې پری خودلې او بیا پسې کسان را لېږي نه یې باندې وستانه ډېر وخت ځای کیږي اول بزان سره یو مختصر لیست جوړ کی چې را داده سيزونه الته پکار دي نو دا برسان سره وړي خو دې سره به یو څو سيزونه نورم پکاري لکه الته کې کله چې منګه هغه قبر بندو نو دایره پارا شناختی او تختی پکار دي نو دا هغه تختو انتظام د مخ کې نه پکار دي دویم شکلای کی چودونه وغه سوراخونه بندو نه دایره پاره خټه استعمالی نو د خټه جوړولو د پاره د ابو ضرورت دی نو سمره وب چې الته کې پکاري یو بالټه یو منګي نو یا دو بالټی نه هغه مره وب داغه انتظام منګ د مخ کې نه وکړو چې بیا په هغه وخت کې وخت پاره باندې نه ځای کی کلا کلا داسی چې وریزی یا د باران خطرې نو د مخ کې نه الته د ځان سره تنبو وړل دا هم ضروری دی چې بیا وروستو څه مسله نه جوړیږي کله باران نشي هغه تنبو سړی ویو د هغې د لاندې بیا په اسانۍ سره دفن کیدی شي او کله قبر داسې ځای کې چې هغې ته کومه لار ورغلي نه پایه کې اکثر ازغي یا بوټي وغیره نو پایه کې د تللو گنجایش په اسانه سره نشي کیدلی نو مخکې نه د هغه لارې صفایي او برابرول هم پکار دي چې څه کسان یو ملګری دوه تې نه هغه ازغي او هغه بوټي وغیره صفا کړي او هغه تېنه لرې کړي د خبر دپاره چې دا کوم هغه شناختې او هغه تختې خبرې ته لږ سوچ کوئ هغه کومې شناختې او کومې تختې چې موږ په قبر باندې اړو نو هغه تقریبا سات صحیح ایک بٹا دو فٹ ونیم فٹا دمر داغی اگد والے پکار دے او دو صحیح ایک بٹا دو یعنی دونیم فٹ داغی پلن والے انداز پکار دے کدی نہ زیاد کمی نوم خیر دے خو اگر اگد والے کم از کم دمر پکار دے چی اگر کم مینز کی تا ڈورا وستلی دا اگر سندق جوڑ کڑے چی اگر تا او رسی گی دا پپلنوالی بانی دای سڑی ناپو اخلی اغازه که دمخ که نکانی مراجع مکول غواری چی بیا پای بانی منگ اغا چودون و غره بنده و ضرورتی نا چی بیا کانو پسی گرزه دل نی کچر در شپی قبر جوڑه ولوی نداغی در پارا بیا دلائت انتظام پکار ده یا جرنیٹر یا لائٹ وغیرہ دغشانی په وخت باندې د جنازې شکم گاړې نه اغیلم اطلاع ورکول دا پکار دی او ضروری دی دا هغه کارونه دي چې د قبر په جوړولو کې دی ته ضرورت راځي نه د مخ کې نه د انسان دا په ذهن کې وي او بر وخت دا ټول سیزونه راجم کې وغځې ته وي شي فرون یو ملګری د کفن د کپڑے متعلق تپوس کړو نو خدا غمړی د قد په برابرۍ باندې راوړل پکار دي خو بیا هم چې کم عام قدونه دي د انسانانو نه یې کې تقریبا د سړی د پاره د سې کپڑا چې د اغه فلنواله یو گزي نو تقریبا یو گز معنی یو نیم فوټ د شری گز دی یو نیم فوټ نیم گز دا سپلن والی نو تقریبا لس گز کپڑا دا نارینه د پاره لګي دای په کفن کې استعمالي او د زنانه د پاره تقریبا 21.5 گز یویش نیم گز د زنانه د پاره ځکه پای کې یو دوا اضافي کپڑی دي کله که یو لاش اگر کوی تا غرزیدل دی او د سی کوی دی چې داغه نه دروچتول او دروستلو سه تنظیم نشی کیری یا د ملبی د لاندې راغلی دی او داغه نه دروستلو هم سه تنظیم نشی کیری نو دغه شانی لاش او مړی د پاره غسل ورکول یا کفن ورکول مسلمانانو باندې د اغه لازم نری سه ګناه په نشته دی ځکه هغه دای د وسنه او د طاقت نه یو بار کار دی البته د غزه به دغه د پاره قبري ساري او مون د جنازي او پاغه باندې کی کناري نه نو او زنانه بالغ نو هغه طریقه باندې چې کوم مخکې د بالغ لپاره ذکر شو او که ماشومې الکی یا جینۍ نو بیا صرف هغه دعا به ویلې کېږي کومه چې مخکې د هلکه او جینۍ لپاره ذکر شوله. کله کله داسې چې د یو لاش پوره میلاو نه شي او د هغې صحیح سو ټوکړې میلاو شي نو د هغې د کفن یا د غسل یا د هغې د جنازې حکم به سوي. نو که پوره بدن میلاو نه شي او د بدن سه اندامونه میلاو شي لکه صرف لاس میلاو شو صرف خپا صرف سر یا د بدن دومره حصه چې هغه د انسان د دې نیمې حصې او د نیم قد نه کمه وي نو د هغې غسل هم نشته او هغې له کفن ورکول هم نشته صرف یو سپینه کپړه کې به هغه را بند کړی شي او د هغې دپاره هغه مسنون قبر هم نشته بس یو ډوره به وکنستلی شي او هغه به پکې دفن کړی شي مون د جنازې هم په هغې باندې نشته. او که د یو انسان د بدن دومره حصه میلاو شي چې هغه د نیمې نه زیاته ده یا نیمه حصه ده خو ورسره سر شته دی نو بیا به هغې له غسل هم ورکوو او کفن به هم ورکوو او په هغې باندې مون د جنازې هم ادا کوو او هغه به په دغه مخکنۍ طریقې باندې په قبر کې دفن کوو سپارو به. بس اسانه طریقه په دې کې کلیه دا ده چې د انسان د بدن د نیمې حصې نه کمه حصه میلاو شي یا اندامونه میلاو شي نو د دې لپاره غسل یا کفن یا مون د جنازې دا پې نشته. که نیمه حصه یې خو سر سره نشته بیا هم غسل کفن او مون د جنازې پې نشته. خو که د نیمې حصې نه سیوا وي یا نیمه حصه یې خو د هغې سره سر شته دی نو بیا د هغې لپاره غسل کفن او مون د جنازې پای باندې کېدای شي. کله چې یو ماشوم پیدا شي نو که پای باندې د ژوند څه اثرات وي اثرات دا چې هغه ماشوم پیدایش وخت کې چغه ویستلې ده یا یې څه حرکت کړی دی او هغې نه پسې متصل بیا هغه مړ شوی دی یا څو ګنټې پس مړ شي یا ورځ دوه پس مړ شي داسې ماشوم له به غسل هم ورکوو نوم به ورله هم اسلامي نوم ږدو هغې له به کفن هم ورکوو او هغې باندې مونږ د جنازې هم کېږي او سنت طریقه باندې به هغه دفن کوو هم. او کوم یو ماشوم چې هغه مړ پیدا شي نه د پیدایش په وخت کې څه حرکت کړی نه څه شغه ویستلې ده نو د هغې دپاره به نوم کېدو اسلامي نوم خو د هغه دپاره به غسل یا مون د جنازې وغیره دا به پرې نه وي. البته یو قبر کې یو ډوره به هغې لپاره جوړه کړی شي او په هغې کې به دفن کړی شي. کله که داسې ټوکړه غوندې پیدا شي نیم انسان پیدا شي نه یې که ګورو چې اندامونه د انسان پکې جوړ شوي او که نه دي جوړ شوي که اسې ټوکړه د غوښې وي نو هغه خو به بیا د هغې لپاره د یو کپړې کفن ضرورت هم نشته غسل هم نشته جنازه پې هم نشته صرف هغه ټوکړه به ځمکه کې دفن کړی شي او که اندامونه پکې جوړ شوي نو بیا به هغه یو سپینه کپړه کې را بندو اگر چې مسنون کفن ورله نشته خو یو سپینه کپړه کې به را بندیږي او هغه به دفن کولی شي. د جنازه کې دو سیزونه هغه فرض دي یو سلور تکبیرات او دویم قیام. سلور تکبیرات چې کم مخ کې ویلې شو او قیام مانا دا جنازه په ولاړه باندې کول فرض دي او په دې کې سنت فنا ویل دي سبحانك اللهم وبحمدك تر اخره پورې درود ویل دام پکې سنت دي د مړي لپاره دعا کول دا پکې هم سنت دي. جنازې ته ودرېدلو کې مخکې نیت ذکر نش نو نه طریقه دا چې زړه کې بدای اراده وکي چې دا الله لپاره دا مونږ کوم ځکه دا الله یو حکم دی او ردی میت او ردی مړی لپاره د مغفرت او د بخښنې دعا په دې نیت باندې الله ته ودرېدل. بیا په قبر باندې لیکل کول یا قبر پخول یا پای باندې گنبدونه جوړول داغی شریعت کے سو حکم دے اور سو حیثیت دے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دے او لس کالا دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادم پاتے شوے دیر نزدی حضر کے سفر کے دا کور دننا کور باہر ٹول زندگی دا رسول اللہ علیہ دلی اب فرمائی نہانی خلیل عن ثلاث زخبل محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ددری اسی زننا منع کرے ما یو ایو جسس القبر دا قبر دا پخولنا او دویم و ایو کتب علیہ پدی قبر بانی لیکل کول او دریم و ایو بنا علیہ پدی قبر بانی آبادی جوڑول. قبر کی صحیح طریقہ دا شریعت دارا چھ سادہ قبر جوڑ کرے شی کما خاورا چھ دا قبر نا رویستلیا شی و بس اغا خاور بانی دا اوخ دا گپ غندی شکل بانی دا خاورا واچھ ولی شی و پائے کی یو سر و بل سر تشناخت ناری کرے شی اغا پا سیمٹو بانی پا خول او خیستو ڈولی جوڑول دا دا شریعت نا خلاف کار دی. تاستا چې دا کوم تصویر خودلې کېږي غالباً دا د جنت البقیع تصویر دی. بل راوړو ما ته نخ کاری پورا دا چې کوم ښکاری مدینه کې چې کوم مسجد نبوي دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد او جماعت هغې سره نږدې مقبره ده هغې ته جنت البقیع وایي. که ملګری مشران چې حج ته تلي نو هغوی به دغه ځای ته ورغلي. کم چې نه تلي الله دې دغه ځای د زیارت موږ له توفیق راکړي او الله دې نصیب کړي. په دې کې تقریبا څه د پاسه لس زره صحابه دفن دي او په دې کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضې بیبیانې هم دفن دي. نو تاسو به هلته کتلي او دې کې مښکاري چې دا ټول ساده قبرونه دي. دې کې یو قبر داسې نشته چې هغه پوخ کړی شوی دی او قبر بس د یو لویش په مقدار باندې د ځمکې نه چې اوچتي چې پته لګي چې دا قبر دی نو چې د هغې بې عزتي او پای باندې ګرځېدل او کېناستل نه وي. بس دغه طریقه د شریعت زیات اوچتول یا هغه پوخ جوړول د دې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر په سختۍ باندې منع کړې ده. دویم په هغې باندې لیکل کول که صرف دومره لیکلي چې یاره د پېژنګلنې دپاره پی اولی کلی شی لیکن بہتر دا چې خوا تا یو بورډ وغیرہ ولی کلی شی لیکن که پاغه شناخت لري کلو شی نه خیر دی صرف د شناخت د پاره. نور دا غینه علاوه پاغه باندې شعر لیکل یا پای باندې تاریخ پیدائش لیکل یا پای باندې آیاتونه لیکل د قران کریم یا آیات کرسی دا د شریعت نه خلاف کار دی. ټول فقها دا ممنوع غنی. اصل بنیادی خبره دا ده چې دا کوم صفی تیلی کې آیات کرسی دا یا د قران کریم الفاظ دي نو کدی باندې دی مړی په خپل ژوند کې عمل کړی او خپل زندگی پای باندې تیر کړی نو کدا په یو کلاو میدان باندې پاتې شي او حیوانات اوخري هم د انسان کامیاب دی او روح به جنت کی. او چې کله په دې باندې عمل نه دی کړی نو کومنګ ولا قبر ډیر خيسته جوړ کو او د پاسه پټول قران کریم هم ولي کو نه دې نه هغه ته هیڅ فائدہ نه ویلای کی او شریعت دا غیر امر کړی و ای یكتب علی. انس رضی اللہ تعالی عنہ من رسول اللہ دین من کړیو و ای ابن علیہ پاغه باندې گنبدونه او آبادی جوړول دا هم د شریعت طرف نه ممنوع دی. او دا غی وجه دا ده یو خو دا قبر د زیب و زینت او د خیز زین دی. دویم پای باندې شکم آبادی نه جوړیږي د درگاه په شکل باندې او غزیت به حاضری کیږي او پیبانی غلاکونه اشولې کیږي یا نظرانه او شکرانه غزې کی پیش کیږي یا غزې کی لاس پنامه باندې او درې دل یا داغینه سغختل یا ایت سجدی لگول دا ټول حرام او ناجائز کارونه دي. په یوه کې بعضی کارونه هغه دي چې هغه شرک دی، خو شرک په ټولو گناهونو کې داسې یو گناه ده چې د مرګ نه مخکې یو انسان دای نه توبه نه وي ویستلی، نو دغه د شرک گناه الله تعالی نه معاف کوي، سزا به خامخا ورکوي، او هغه سزا یې د یو ټیم او د یو وخت پورې نه ده بلکې همیشه د پاره جهنم دی. قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي ومن یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه ومأواه النار. ساده الفاظ دي، صرف لفظي معنا چې دا غيو کړی شي نو انسان نه په مقصد باندې پوهیږي او رسیږي. ومن یشرک بالله چا چې د الله سره شریک او برخدار اومن او جوړک نو فقد حرم الله علیه الجنه، دې انسان باندې الله تعالی جنت حرام کړی دی. ومأواه النار او زیر دې انسان به اور او جهنم وي. الله رب العزت دی منگو تاسو ټول د شرکی عقیدو نه او رسمونو رواجونو نه محفوظ کی او بچ کی. په قبر باندې کیناستل یا په قبر باندې ګرځیدل دا هم ناجائز دی. حافظ ابن قیم رحمه الله زاد المعاد کې لیکي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت داري چې په قبر باندې کیناستلو نه او په قبر باندې ګرځیدلو نه قبر تا ډډ او تکیا لګول د دین مؤمن مسلمان فریضه کې او ځان ته نه وساتي. کله چې موږ د جنازې سره لړسو نو په دې وخت کې ډېره بې احتیاطي کیږي، اکثر قبرونو باندې خپې کې خوریش یا بای باندې کې نستل یا ایتا تکیا او ډډ لګول دا شریعت د طرف نه ممنوع دي. قبر باندې چراغونه بلول وغیرہ دا ټول هغه کارونه چې دا معاشره کی کیږي باز زینو کې ودا حرام او ناجیز او ممنوع دي. که یو قبر داسي چې هغه کینی وګورځيږي نو دا هغه به بیا څه طریقې دایس پړودل او دوباره جوړول پکار دي کنا دغه سي پرېخودل پکار دي. نو علماء لیکي دایي طریقه دا ده چې دای واپس کولاول او سپړودل خو جایز نه دي. البته که قبر کې ناستل نه پای باندې اضافي دومره خاوره واچوي چې بیرته واپس د قبر شکل جوړ شي، بس دومره خاوره پای باندې اچل دا پکار دی او جایز دی. د دې سره په مړی باندې غم کول او سوګ مناول دا غیر شریعت ته طرف نه حکم څه دی او طریقې څه ده. مړی باندې د زړه نه غم کول دا خو بېشکه چې جایز دی، بلکې پکار دی، ځکه د انسان زړه هغه د غوښې نه جوړ لی نو خامخا پای باندې غم او پریشانی راځي. حدیث کې راځي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ماشوم بچی دی ابراهیم رضی الله تعالی عنہ. عربو طریقه دا او عام ملکونو کې علاقو کې همداسي چې کم بازار او خاریي نو د بازار او د خاریي لغت او زبان هغه صفا نه وي، ایکې د نورو لغتونو او ژبو ټکي هغه مخلوط شوي. صفا لغت کاغه اردوی پښتوی عربي فارسی هر لغت شي، نو چې کم کلی دیهات او بانډي نه غزې کې صفا ویل کېږي. نو د عربو غوسم طریقه دادا او هغه د وخت کې هم طریقه دا وه چې خپل ماشومان بچي هغه به دیهات او بانډو ته لیږل، د څو کالو پورې به هلته دایي تربیت کېده چې صفا لغت زده کړي. ابراهیم رضی الله تعالی عنه هم د یو دایي سره حواله شوی و. نو یو وخت د هغه زنکدن و، اخرنی وقت و نو سوال جواب رسول الله پسې وشو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو څو صحابه سره هغه ځای ته حاضر شو. ابراهیم رضی الله تعالی عنہ دا اخرنی وقت و، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په غی کې روچت کو د سترګو مبارکونه اوخ کې روان شولې او دا الفاظ مو ویل چې القلب العين تدمع والقلب يحزن، زړه می غمجن دي او زما د سترګو نه اوخ کې روان دي. و انا بفراقك يا ابراهيم لمحزنون، او اي ابراهيم استاد فراق او جدي من باندې ډېر غم او پریشانی راولي. صحابه رسول الله تعالی شیا رسول الله تا خو موږ د غم کولونه من کړیو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د زړه غم د مسلمان د پاره دا ضروری دی، ځکه هغه انسان نه دی چې داغه زړه کې پچا باندې غم نه او رحم نه. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره وکړه خلی ته او دینو را اندامونو ته، خلی باندې داسې الفاظ ویل چې بس الله یو ځلی دلی مو ما باندې دا غمونه راولي، یا دا د مرگ لایق نه و الله په مرگ راوستو، یا داسې قسمه نور الفاظ چې هغه په الله باندې اعتراض جوړیږي او د الله تعالی په دې فیصلې باندې ناراضگی ښکاره کوي، د دې نه شریعت منع کړی ده. دا یې سره بیا چیغې ویستل، سر شو کول، ویښته شو کول، یا خپل بدن وهل او جامې شلول، ځان غورځول، دا چې کم کیږي او څه الفاظ ویل او ایر کول، دا د شریعت د طرف نه ممنوع دي، حرام دي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیه. هغه انسان نارینه او زنانه زما امتی نه دی چې کوم یو انسان د غم په وخت کې خپل اننګي وي، خپل ګریوان هغه شلی، او د جاهلیت غوندې هغه الفاظ وي، او د الله تعالی په دې فیصلې باندې ناراضگی اختیاروي. نو رسول الله وی دا زما امتی نه دی. بلکې حدیث کې راځي هغه زنانه چې هغه علاقه کې په دې باندې مشهور وي چې غم وشي نه ځان سره نورې زنانه ملګري کی، او هغه ځای کې په جړا باندې هغه مړې خیسته کوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې زنانه د پاره به یو قمیصي او هغه به د ګوګړو نه وي. ګوګړ دا ډېر بدبودار دی، او چې کله اور واخلي نه هغه اور بیا مړ کیږي نه، او دا د خارخ لپاره استعمالیږي. نو محدثین وایي د دې حدیث مطلب دا چې دا زنانه باندې به یو د خارخ عذابی، دویم بدوی وایي، او دریم هغه اور به دې پسې لکه د سرې شغوندې نخلي، دا به د هغې عذابي، ډېر حرام او ناروا او ناجایز کار دی. بلکې دې وخت کې انا لله و انا الیه راجعون ویل او داسې نور کلمات ویل پکار دي، مخکې تاسو ته ویلی شوی. دا غم او غم ښکاره کول صرف درې ورځو پورې دا جایز دي، د درېیمې ورځې نه وروسته بیا غم ښکاره کول یا په یو اختر او بل اختر کې د غم د تازه کولو دپاره ورتلل دا حرام او ناجایز دي. البته د خاوند د ښځې لپاره په خپل خاوند باندې څلور میاشتې او لس ورځې غم کول چې ته عدت وایي، نو دا جایز دي او دا ضروري دي. دا وقت مختصر دی. دا خو د نارینه زنانه د ماشوم او د بالغ داغې د غسل او داغې د دفن د قبر د سپارلو د جنازې احکام او مسائل او طریقه بیان شله، او دا سره بعضی رسمونه او رواجونه اغم تاسو ته ذکر شله بیان شل. اوس کفن به د نارینه لپاره څنګه جوړو، د زنانه لپاره به څنګه جوړو، او کفن به ول څنګه ورکو، ندای طریقه او ورسره د غسل او امس مختصر طریقه به تاسو ته خودلې کیږي.
ایک اعلان کرتا چلوں، جامعہ کی انتظامیہ سے ہم نے اجازت لے لی، عشاء کی نماز انشاءاللہ تعالی کورس کے اختتام پر ہوگی، تو ساتھی اطمینان کے ساتھ اس کو سیکھیں، جیسے کورس ختم ہوگا پھر ہم عشاء کی نماز جو ادا کریں گے. اگر ٹائم سے 7 بجے سے لیٹ بھی ہو تو فکر نہیں ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ سب لوگ جو اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہ اس وقت اس حال میں موجود ہیں، تو ان کو سیکھنے کا موقع ملے گا، پھر اکٹھے ان شاء اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز ادا ہوگی. ساتھی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، ہم نے انتظام کیا ہے کہ جو اس وقت یہ لائیو اس کی ویڈیو بن رہی ہے وہ آپ کو یہاں اسکرین پہ نظر آئے، تو اس لیے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ساتھی ان کو بھی نظر آئے گا جو اس وقت یہاں پر ہو رہا ہے، تو برائے مہربانی جو ہے وہ حال کے جو نظم ہے اس کو برائے مہربانی خراب مت کریں.
د غسل نمخ کی د دې مړی د پاره با اول ناف اخلی چې دای کفن ورته تیاریږي او دې له غسل بیا ورکولې کیږي. دا اول د دې اوګونا د خپو پورې دا کم ناپ چې موږ واغېسته نه دا د قمیص ناپ دی. دا د قمیص د جوړولو او دایې د مقدار ناپ باول واغېستې شي. دا د سینې نه د خپو پورې ناپ دا د ایزار دی چې کم لنګ دی پورا سر سی ونیسه. دا چې کوم لفافه موږ جوړو د هغې ناپ به ولو د سر نه پوره د خپو پورې. د سر نه د خپو پورې چې موږ ناپ ولو نو بیا به د هغې نه اضافي دواړو طرف ته تقریبا لویش یوه نیمه لویش دومره اضافي دا یو سیټ ته او دا دومره بیا بل سیټ ته نه دا ټوټل دا به دای سره جمع کړی شي. کپڑے سر سر کپڑا دا صحیح تو اچھا تک دینا من قمیص جوڑو خدا قمیص پپلن والی بانی کام دے دا پلنواری نو شکل کمی نو بیا با آئی سر دا اندازی مطابق تقریبا دمرا یا که مڑی بدن غٹی نو داغی پا اندازی بانی یو زیکول غواری دا با اس گنڈل نکی دا با یو زیکول مشکل دا با سور سر او دا وقت برابر یو سیټ تکي پلان دي. دې پیټاونه دا دې زار د لنګ اغناف دي دا به کټ کولې دا لنګم په دې پلنوالي باندې کم دی دې سره به مې ساتي کټ کو دای تورس دا شغا کما لپاپا دا دا غینا دے اپلن والے کام دے دے سر بوم بلا کپڑا کٹ کو بس قمیص لگ رہا ہے بل روان دے خمیس کی بدا خبر یاد سات دے کے وہ گریوان جھوڑی گی اور پڑے کے دل منی دی ناکم ناپ شمنگ د قمیص د فاروالو نا خبر ډبل حساب کوي خبر باندې پوه شوي دا بدا سے ڈبلا کپڑا دا قمیص دا پارا دا سے ڈبل منگ راماتا کھڑے دا دا بدا سے طریقے بانے مات کئے بالکل فری مینس بانے دس صحیح کٹ دس گولی دس گول بدا کٹ سی در سر دار گاڑی جوڑا بولے تو پارا اگلے پاپا بند رہا نا شال منو چتل خو نه دا کمی سوس منګ دی دی کی اچو کنه تو ته وګور ان شاء الله دا لګیست ویس دا دواړه کپڑے بتاسو په ماشین باندې سلای کی او گنده په پیو وای دلته اوس ماشین چون کې نشتا زکه یو بل باندې موږ سره پواچه ولی کله چې پلنواله کمی کنه نو دا یو کپڑا به د بلې کپړې سره په ماشین باندې گنده کوي سلای په پیو وای بس ویری دا ته ضرورت نه او بس او ایزار دا اول غلی پاپا غټه کپړه دا من خورا کړل دا غې د پاسه به لنګ او ایزار خور کو دا لنګ او ایزار به د خپل طرف نه خور کو دیکھم دا دو کپڑے من خورے کلے پلنوالے کم نے دا بوم پا مشک پلنوالے کل کمی نا مشین بانے بدا سلے اکڑیش دے ازار نا رستو بیا اس من قمیس خورو دا قمیس دا خورو لو طریقہ بدائی اتونیس دوانا کپی بیا لگی راک دی طریقہ مانے چی دا قمیس خور کئی تا گورا دیتا نو دا پاس لمن با منگ راٹو لکو بیانو بس اوس مړی چې موږ د غسلو تختې نه روانو نو دې باندې به داسې کیږو وزیرت نګر اوس د دې کفن ورکول نه مخکې هم په دې ځای باندې د غسل هغه طریقه به هم لږه وخېږو صحیح ده سادرې راوړ بره راوخېږ تا معمولی لگ بس دا با ڈبل او پیڑ سادری دا بھی ہم ڈبل کا خیر برابر رش سبرک دا په دې طریقه په دې باندې واچولې شي نو بیا به دا کپڑے مپړې دا بلې ریکړې شي کې ستنې ګرانو په کینچی باندې با جدا کړلې شي دا کپڑا کو تړلې شي ډیلا هون دیوم به تر دا کو نه تړلې شي نو تاسو چې دې سیټ ته اضافي پرته او هغه سیټ ته اضافي پرته نو دا به په دې خې سیټ باندې واړولې شي دا لگ جاسی پا خیس ایڈنا پا دے گس ایڈ بانے سید زکر دا خیس ایڈنا دا غسلو شروع کول دا سنت طریقہ دا دا سے پیڑ دستانے بھائی اول بدا دستانے ایو دستانا گس ایڈ توا چھولیش مخکې موږ ویلیو درې یا پنځه کاڼي بای نو هغه درې یا پنځه کاڼو باندې به د دې مړې استنجا وکړلې شي صفایي دا به استنجا نه وروسته بیا دا دویمه دستانه مو اچولې شي بیا به د اوبو منګه لږې ګرمي کړي خو چې واپس لږې سړې شوي خالص ګرمې نه مثال پتور دا مالو چی دی نو دا به اوبو کې من ګنده کو نو اول به پرې شونډو باندې او کورې ښکاري نو په اورو باندې هم دا به راکا کو غاښونو باندې بیا به داسې دویمه حصه د مالو چوروالو هغه به اوبو کې ګنده کو او له دې پوزې دا یو سوری او بل سوری هغه به وللون کو دغه مالوچ به کېدو بیا به اوچ مالوچ روالو او اوچ مالوچ سدلته خولې کې او سره دې پوزې سرو کې او سره دې غوږونو په سرو کې کېدو چې وروسته بیا غسل ورکو نه چې دا اوبه د خولې غوږونو وغیره کې نه دننه کېږي. اول چې موږ اوبه راوالو نه سر به ولووینځو او ګیره به ووینځو خبرابر صابون سره که صابون وي یا شیمپو وغیره سره د صفایي دپاره چې کوم څه استعمالیږي نو د دې سر د وینځلو نه وروستو بیا لاس ماس دا به وله ووینځو مخ هم ووینځلی شي په دې ښې سیړې باندې چې موږ پوره اړولی به داسې دې خوا راشه الله سره وباس دا لاس به داسې اوچت نیولی یو کس تقریبا دوه یا درې کسه غسلو کې پکاري هغه اوبه به راري او په دې باندې به وله داسې اچي او دا به داسې سولی مخی به بیا دویم ځل اوبه بیا درېیم ځل اوبه دې ځای پورې دا صفایي وشوله دا لاس به همدغه شانې نیولی نو لاندې دې ځای باندې به اوبه واچوي دا به خو ومخي تر دې ځای پورې داسې دې طرف پورې دې باندې مو اوبه تر خپو پورې واچوي او هغه به م ومخي دا سیړ چې کله درې ځله پای باندې اوبه واچولی شي او لاس هم پای باندې راخکل نو بیا بیا په دې ښي سیړ باندې راواړو او هغه ګس سیړ به ولینځو هغې طریقه به دی هغه مخکې غوندې طریقه باندې دا لاس بوله داسې اوچت ونیسي چې دا یې وینځل اسان وي ای باندې اوبه اوبه واچوي درې ځله او لاس بوله ښه برابر ومخي بیا به دې ځینو باندې اوبه واچوي دا به ومخي بیا دا وروستو سایډ او مخکې سایډ او هغه شانې خپې دا به م ووینځلی شي دا یې له وینځلو نه وروستو دا دستانې لمدې شوې دي نو دا دستانې به بدل کړي مثال په طور دا دویمه جوړه ده اوچا نو دا دویمه جوړه اوچا دا به واچوي بس کې دا چې کوم صادر دی نو دام لون شوی دی او مخکې موږ ویلي دغه شان یو پیل ډبل صادر به دویم موږ د ځان سره ساتو نو بیا به هغه دویم صادر په دې باندې داسې لږ اوچت غوندې واچولی شي او دا به تې لاندې راښکلی شي هغه صادر به دې نه لږ پلنی که نه غټ صادر به بیا به تولیه یا کپڑه روالو او په هغې باندې به دا ټول بدن اوچ کو نه چې اوچ شو بیا به کاپور روالو کاپور به مخکې ځان سره راوړي هغه کاپور په دې تندي باندې د سجدې چې کوم اوه اندامونه دي په هغې باندې به وله کاپور لګو نو یو پای کې تندی دی نو په تندي باندې به وله کاپور ولګو بل په دې سجده کې دا دواړه لاسونه دي د ورغوي نو په دې لاسونو باندې به وله هم کاپور ولګو او دا خپې او قدمونه دام په سجده کې لګي نو په هغې باندې به وله هم کاپور ولګو سجده کې دا زنګونونه ګوټنې دوم لګي نو په دې باندې به وله هم کاپور ولګو دوه خپې او دوه ګوټنې دا سلور او دوه دا ورغوي لاسونه دا شپږ او یو تندی نو دا اوه اندامونه د سجدې اینه کافور خوشبویم ده او کافور د دې د پاره ای غالبا چې دا حشرات د زمکی چینجی منجی و غیره دا ور لبیا کافی وخت پورې نږدې نه راځي او سنت طریقه ده جی. دا مړی د غسل په تخته باندې پروت و او پوزه شامله ده نه ده، دا خو یو اختلافي مسله ده د علماو مینځ کې، بهر هر کوله کې بهتر ده خو تنده ضروري دی. د غسل و تختې نه چې بیا دا موږ روچت که نو دې تخته باندې موږ اول لفافه اچولې، بیا اظهار م اچولې، او بیا هم پې قمیص اچولی دی، او د قمیص دا بره لمن هم سر طرف ته راټوله کړې ده. دا مړی چې روچت کوي نو په داسې اندازه بیا کېدی چې دا سر دې دغه ته برابر راشي، چې برابر رالی هغه سایډ ونیس، دا به پې داسې په آرام سره راواړوئ، نو په اسانۍ باندې به سر ته واغوستلی شي. دا کپڑا چې دې دې کیو نیولې شي تا غبل راکا غالا دغه دغه بس هغه کوم صادر چې په منګه چولې و نه هغه صادر ابه تیو استلې شي. تاسو ته مخکې ویلی شوي وو چې د کفن را بندولو کې به دا یاد ساتئ چې اول به د مونځ د ادرېدلو غوندې طریقه بهی، مونځ کې چې سړی ودرېږي او په دې سینه باندې او نامه باندې لاس ږدي، نو اول ګس لاس او بیا پې د پاسه ښې لس، نو د مړي دغه سایډ دا ګس دی. هغه به راواړولی شي بیا د اخې سایډ دا لاندې لفافه ده نه د هغې هم اول ګس سیډ. د کپړې نه یو درې دغه وباس دا کپڑا خو موږ شون کې سلې کړې نه ده، دا چې دې باندې تاسو کیندو وای نه دا بیا دومره به جوړیږي چې دغه ګس سیډ د ریښې سیډ د لاندې راشي پورا یو بل باندې د پاسه واوړي. دغه سر طرف ته به اتړلی شي. استغفر الله، دې وخت کې به استغفار ډېر وي. سید په رښتیا باندې منډ نه شي امیر صاحب. کله کله مړی او جنازه د یو ځای نه موږ بل ځای ته وړو یا منتقل کوو، او د دې کفن د کلاوېدلو خطرۍ نو دیمیانس کی یوزه یا دوزه یا دریزه سمره چه مناسبی سڑی تا پتا لگی دا کپن با اوتر لیش. فرقان سا اگر اپاس دا اوچت که دا خطا بس خدا دو تردس دا بیا د قبرستان ته چې کوم کټ باندې منګړو ای باندې وکی خو دې شو بهتر ده چې یو صادر یا کمبل په واچول شي، خاص کر چې کله زنانه نه پای باندې ضروري دا خو د نارینه د کفن طریقه و. اوس د زنانه د کفن طریقه به خو پای کوم دغه درې کپړې دي، خو صرف د دې سره به اوس دوه کپړې اضافي نورې جوړو. دا دومره په اوږدو باندې دومره کپړه ده چې له دې نه موږ تاو هغه سینه بند دی نو داسې تاویدی شي، او دویم هغه سرپیچه کو د ویښتو دپاره دا لږ او دوباره به دم دا ماشه ټول سره شي بس دا به دي سیټ کړم دا اول هغه لپافه ده زنانه دپاره، اول هم دا خوره کړه دا سینه بند داسې داسې خور که تیزې باندې تقریبا دا لپافه باندې به بیا سینه بند خور شي هغه سیټ ته لږ پاک دای د پاسو بیا ایزاری لنګ دغه پرېده دا هغه لنګ دی بیا د هغې د پاسه به قمیسي ایزار پسې دیکھم د قمیص د خوراولو طریقه هغه ده چې دا د پاسه لمن به راټول کړئ شي دینه پس به دغه راوړو نه سینه بند خور کړی سر په شک رست مړی چې کومه تخته باندې پروت دی هغه به اوچت کړو سره ته برابر مړی به داسې اندازه باندې کیدو چې هغه دا سر دغه گریوان ته او دغه ځای ته برابر شي. د زنانه د ویښته به دوه حصې کړو مونږ په دوه حصو به تقسیم کړو، دا یو حصه والا په دې ښي اوږه باندې به داسې راواړو او دا دغه نه راوړېږي لنډې ځه او دا دویمه حصه د ویښتو هغه به والا په دې ګس طرف باندې راواړو او بیا به د هغې د نه وروستو په دې ویښتو باندې دغه فراخ ورکړو دا چې کوم په دې سر باندې کومه کپړه خورولې کېږي سرپیچک نغ به دغسې په دې ویښتو راواچو دا یې تړل ضروري نه دي، بیا به په هغه طریقه باندې او دا قمیص به پې بیا رابند کړو. بیا په هغه طریقه باندې دا کفن را بندو چې کوم مخکې د سړي په طریقه کې کفن طریقه کې تیر شو، اول د اګست طرف د لنګ بیا به دا سینه بند دغه سینه بند دی چې کوم د لپافې د پاس دا به دې ځای کې غوټه کړو اين رستو سخيري لپاپا دن اغبم پدغه طریقه را بن کو چاول گسترب دې سر طرف ته هم او تړلې شي غوټه باور کړې شي او دې خپو طرف ته به هم کدا جنازه دې یو ځین بل ځای ته وړو او د دې کفن د کلاوېدلو خطرې ناغشان یو ځل یا دوه ځله میانس کې به دا او تړلې شي دا زنانه د کفن ورکولو طریقه ده و بجی د جنازی ٹیم دے زما خیر لے چھتا سخ پل منی پا غیر دا جنازی نا دا پن کوئی لس منٹ اوڑی دلی دی استغفر اللہ ربی من کل ذنب پرون کله شاس سوال اینا وخو بیا رستو من رستو انشاءاللہ هر یو کس سوال چین اگر اتلیش البته پرون یو مسئلہ ذکر شوی و دا اغی وضاحت داری که یو خزی او دا اغی خاون و پاتش یو آجی سیب تپوس کرده و ناغا خزا دی خاون تا کتل اوم شی او داغا خزا دی خاون لغسل امور کولیش او کپن ول امور کولیش او کد خاون خزا مرش نو دا خاون چکل نور زنانه وی نو دا خاون دی خپل خزی لغسل نشی ورکولی کپنم نشی ورکولی البتا کتل ورتشی نور کړه چا څه سوال او تپوسو نه انشاءالله رستو به د هغې مستقل نشست واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. مفتي صاحب څه خبرې تاسو ټول لکې نه یو پنځه منټه
جزاک اللہ. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے. موت کی آغوش میں ایک دن سب کو سونا ہے, پھر نہ کوئی تکیہ نہ کوئی بچھونا ہے. ساتھ ہوں گے صرف آپ کے اعمال آپ کے ساتھ, اور قبرستان میں ایک چھوٹا سا کونا ہے. یہ بہترین کورس ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی, اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو پڑھانے والے اور جتنے ساتھی جو خدمت میں موجود تھے اور جو سیکھنے کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کو اس کا پورا پورا اجر عطا فرمائے. ساتھیوں کو یہ بتایا چلوں کہ ابھی آخری اختتامی کلمات اور دعا ہوں گی, اس کے بعد آپ کو تقریباً پانچ منٹ کا وقفہ دیا جائے گا اور عشاء کی نماز جو ہے باقاعدہ نیچے جو ہے ادا کی جائے گی. میں اختتامی کلمات اور دعا کے لیے اس جامعہ اور اس تحریک کے بانی اور اس کی روح روا استاد محترم حضرت مفتی مولانا محمد ایاز صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آ کے اس بامرکت محفل کا اختتام جو ہے وہ کچھ کلمات اور دعا کے ساتھ کروائیں. استاد محترم حضرت مفتی مولانا محمد ایاز صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگرچہ دو روزی کورس چکم مقصد دا بارا لاغی نقاط شو اغب بہترین طریقے سارا اختتام تو رسید, ددی دا پاس مزید اضافہ یا حاشیہ چڑاول یا تفصیل تو ضرورت ہم نہ دے پاتے. اگر شمالا پکار داو چی پرون ابتدا کی ماں سے خبریں کڑے ہوئے ددی دا اہمیت حوالے سارا خواغا یک دم زما یو پروگرام جوڑ شو ما خام مانز پس زما بلزے پروگرام ہو اچھے ذرات لم ندلتا آغا کلاس ختم شو. صرف د مرګرو د شرکاو د شکریه او د مفتی صاحب د شکریه او حوصله افزای په خاطر زه حاضر شوم. دا دلته دا زمونږ په دې جامعه او اداره کې درس تدریس تعلیم تعلم تربیت دا مختلف سلسله دعوتی تعلیمی رواني دي، خو دې سره سره دا کله کله داسې عملی کورسونه د غې انعقاد په دې نیت باندې وي، لکه نن چې دا یو کورس د ورځې اختتام ته ورسېد چې اصل کې زمونږ دین اسلام صرف د تیوري نوم نه دی، صرف فارمولې، صرف د قانون هدا پورې یو قانون په کتابونو کې پروت نه دی، بلکې یو عملی دین دی اسلام. او د دې د تیوري سره سره پریکټیکل پکای، او د نبی علیه الصلاۃ والسلام زندگی او داغی سیرت او داغی تعلیمات هم بدی گوادی. یو طرف ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل امت او صحابه کرام او ته تعلیم ورکړی دی، نو تعلیم سره سره عملی تربیت هم ورکړی دی. ډیر مثالونه حدیثو کې شته، لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اودس طریقہ د منز طریقہ دا هو د یو تیوری په شکل خودلې وا، خو بیا یې عملی طور مصحاب کرامو ته خول او د سې خول یو، خو بیا عملی کینا صحاب کرامو ته خو دس دس کیږي. منز نبی علیہ السلام خودلې خو عملنه منز مخ کې وکړه، او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اودس متعلق هم فرمایلو چې دا ما چې کوم اودس وکړو نو هاذا وضوئی وضوی انبیاء من قبلی، دا زما اودسته او زمانه مخکې د انبیاء اودسته وی کاملی خود. د غره مونږ یو ک نو صحابه کرامو ته وی صلوا کما رایتمونی اصلی، تاسو مونږ کوي لکه دا زه چې مولی دم. نو زمونږ دین عملی دین دی، او عمل الکه دی شي چې دا غي سه عملی شکل او نمونه خو دی شي. او دا زمونږ د مسلمانانو یو کمزوری او کمې ده چې دا څه ډېره خبره چې هغه زمون روزمره زندگی کې راځي، اول خو مونږ د هغه د علم نه هم نیو خبر، دا یې متعلق معلومات هم نی، او که بیا سنا سه معلومات شتا نو عملی طریقه مونږ ته نه ده معلوم. لکه دا کفن دفن تجهیز او تکفین جنازه دا داسې خبرې دي چې روزمره زمونږ دې سر واسطه زمون په کورونو کې داسې مسلې پیښي، او حالت زمونږ دا دی چې خپل مړي له مونږ له غسل ورکولو چل نه راځي. نو دا هلی بیا زمون چې بل راولو پردی راشه غسل ورک، حالانکه په کاردار چې سړی خپل مړي په خپل غسل ورکي، څه مطلب دا نه دی چې پردی سړی ستا مړي له غسل ورکول ناجایز دي، ناجایز نه دي. مسلمان به دغه خدمت کوي د یو مسلمان، خو لیکن په کار دا چې سړی د خپل مړي په خپل کفن دفن غسل وکړي. د جنازې حالت زموږ دا دی چې خپل مړي به یو د جنازې په وخت کې به ته خپل واره چرته لري ولای یاره داس منشت کړه دا باندې دا مال جنازه نه راځي، دا څنګه عجیب مسلمان. بهرحال نو دا زموږ دلته مختلف اوقاتو کې د تعلیم سره سره د عملی تربیت او مشق او کورسونه په دې مقصدی چې مسلمانان د خپل دین دا تیوري سره سره پریکټیکل هم زده کی او بیا سبا د عملی ژوندګه کې راوړي، او د علم سره سره بیا عملی ژوندګي او د علم او د معلوماتو مطابق عمل دا اهم شی دی. قران سنت هم په دې گواه دی، او امام مالک رحم الله هم دا بوي لا احب الكلام الا تحته عمل، اغه خبرې مې نه دی خوخه چې سو پورې داغي عملی شکل ني، نو دا یو بنیادی خبره ده. الله دیو کی چې سونه مرګرو د کورس کې عیسا غسته ده، او دا سوورې دل چې دې مرګرو په دې باندې پویا حاصل کړي، او ور سره بیا دادا مړی سره او زمون چې کوم خپل رشتہ داران یا د علاقې د کلی وطن خلق هغه زمونه دنیا نزی نو دای دا اخیری خدمت چې دا کم د غسل او د تکفین او تجهیز په شکل کې ده د الله مون په بهترینه طریقه باندې واغسلې بل زمون د جامع مفتی صاحب او زمون استاد حدیث حضرت مولانا مفتی ذوالحق صاحب الحمدللہ داغی علم داغی کمالات هغه پټنی او ډیر بهترین طریقې سره یقینا چې ایدا کورس پڑھو کو الله دې علم د دې بدلی ورکی او الله دې د دې علم عمر حال مال اولاد کې خیر برکت واچي چونکه مستم موړی دلې نو مختصر دعا کو او به مازه لپاره مرګی تیار وکي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الله کوم مرګری دلته دې کې شرکت کړې دې کوم استاد پڑھاو کړې دې یا کوم مرګرو دا خدمت کړې الله دې ول دنیا اخرت کې دې بدله ورکړي اللهم انا على ذكرك وشكرك وسمع صلى الله غالبا جمع درې ما خام زمون درسي کوم مرګری راضي کوم ني نو اغیم کوشش کوئے روزانہ ما خام مانزه پسی درسی درس کے شرکت کوئے انشاء
انتظامیہ سے گزارش ہے کہ جلدی سے سامان کو سمیٹ کہہ دیئے میں نے